امید مرزبان، تا تم د سلام او سهار دې په خیر. قدرمن دوستانو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه اجملند یم د ازادي رادیو په دې خپرونه کې له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای د تاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره تاسو زموږ اونیزه ډرامه اورئ. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا افغانستان د حکومتي وی خبری سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې پوخانه طالب چارواکي هم لاغا جان معتصم په دوبۍ کې لڅارنې خوشی شوې ده. افغان ولسمشر د ولسمشۍ ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غوښتي چې د ټاکنو مشروع نتیجې دی ومني. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په جنیوا کې د څلورو خواوو په غونډه کې موافقه وشوه چې د اوکراین د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د حکومت وی خبری سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی د چپخانه طالب چارواکي ملاغا جان معتصم په دوبۍ کې لڅارنې خوشی شوه. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویلي نوموړی تیر شپنه وخته خوشی شوه. اغا جان معتصم چې په متحده عربی اماراتو کې اوسېدل سمودي رئیس به درک شوی وو، خو د متحده عربی اماراتو چارواکو پرون ومنل چې نوموړی نظربند کړي. پرون د افغانستان د سولې اړې شورا له متحده عربی اماراتو وغوښتل چې مولوی معتصم زر تر زره خوشی کړي. د افغانستان حکومت او د سولې اړې شورا باور لري چې خغلی معتصم به په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړی شي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت یوې خبری سرچینې ویلي دي چې دوی په دې اړه د دوبۍ له چارواکو سره په تماس کې دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د ټاکنو مشروع نتیجې ومني. ولسمشر کرزي تېره شپه په خپله راډیوي وینا کې د وري د 14 نیټې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو انتخابات په هیواد کې د ثبات او امنیت د پیاوړتیا لوري ته یو مهم ګام وباله. ویل چې د ټاکنو پر ولسواکۍ د افغانانو باور ثابت کړ.
د انتخاباتو مشروع نتایج ومني، څو هیواد د ثبات، اعتماد او ولسواکۍ یو بل روښانه پړاو ته داخل شي.
د ویل د انتخاباتو بل پړاو او د رایو شمیرل د شکایتونو ثبتول او څیړل دي چې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو لخوا پرې کار روان دي. کرزي هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتو وروستي نتایج به پر خپل ټاکلي وخت اعلان شي او نوی ولسمشره حکومت به د هیواد د ودانولو او سوکالۍ لپاره ګامونه واخلي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید اشرف غني احمدزی وایي که ولسمشر غوره شي داسې حکومت به جوړ کړي چې پخواني لانجمن جګړه مار به هم پکې شامل وي. اشرف غني احمدزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د هغو کسانو د محاکمولو هڅه به ونه کړي چې د جنایاتو مسؤلیت لري، خو په هیواد کې به حقیقي پخلاینه راولي. د دغه مشهور ټکنوکرات همداراز وویل چې په هیواد کې به پخواني حالات تکرارېدو ته پرې نه ږدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فوایده امید وزارت د مرستیال په تختولو کې جنایتکاران ککړ بولی. د کورنیو چارو د وزارت ویاندوی صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی له څېړنو داسې ښکاري چې انجینر احمد شاه وحید د تختولو قضیه جنایي ده. د فوایده امید د وزارت مرستیال انجینر وحید د سې شنبې په سهار په خیرخانه مینه کې هغه مهال وتختول شو چې غوښتل یې له کوره دفتر ته ولاړ شي. تر اوسه پورې د نوموړي د تختولو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې موضوع وروسته د کورنیو چارو د وزارت له ویاندوی صدیق صدیقی سره مرکه درته لرو. د میدان وردګ چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امن اعظم څلور سرتیري د دولت د وسلوالو مخالفانو لوري له تختول کېدو وروسته وژل شوي. د وردګ د والي د میدان وردګو د والي د ویاندوی عطاالله خوګیاڼي په وینا وسلوالو مخالفانو د سې شنبې په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لاره د امن اعظم 5 سرتیري یرغمل کړل چې څلور تنه یې وروسته ووژل.
یا سرتیری د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ د ونخي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري نیول شوی و چې څلور تنه په شهادت رسولي.
دا میدان وردګ د والی ویندوی په عین حال کې وویل چې 5 سرتیری توانېدل چې د طالبانو له منګولو ځان خلاص کړي او خوندي ځای ته ځان ورسي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزون کې کبیر خان ویلي هڅه کوي چې د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ نړیوال جام ته تیار کړي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند کې وشي. دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په دې 500 ورځو سیالیو کې ګډون کوي. کبیر خان فرانسې خبري اژانس ته وویل هڅه به دا وي چې د افغانستان ټیم د نړۍ له سترو ټیمونو سره د هغو په سویه لوبه وکړی شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال په پاکستان کې تمرینی لوبیکي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په جنیوا کې د څلور خواوو په غونډه کې موافقه وشوه چې د اوکراین د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي غوښتنه وکړي. ده وویل څلور خواوو سلا وکړه چې په اوکراین کې د ټولو غیر قانوني وسلوالو ډلو د فسخه کېدو له کسانو څخه چې دولتي ودانۍ نیولې دي د تشولو او له تاوتریخوالي څخه د لاس اخیستو غوښتونکي دي. لاوروف په دې غوښتنه تاکید وکړ چې په اوکراین کې د هغه ډلو په شمول چې د کیف د نوو چارواکو ملاتړ کوي ټولې غیر قانوني ډله لغوه شي. لاوروف پرون دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې د اوکراین د نوي حکومت امریکا او اروپایي ټولنې له استازو سره ټوله ورځ په خبرو تېر کړه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم تایید کړ چې دوی د ټولو غیر قانوني ډلو پر ړنګېدو سلا کړې ده. جان کیری وایي موږ نن موافقه وکړه چې ټولې غیر قانوني ډلې باید لغوه شي. په غیر قانوني ډول ټولې نیول شوې ودانۍ باید بیرته خپلو قانوني خاوندانو ته ورکړل شي او په غیر قانوني ډول ټولې نیول شوې کوڅې، چوکونه او د اوکراین په ښارونو او ښارګیو کې نور امسایونه باید خالي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د اوکراین حکومت یو ځل بیا وویل چې ټولې تراس کوونکي او کسان به خي چې دا ځایونه بیرته سپاري. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالات اوکراین ته نور غیر پوځي مرستې لیږي. هیګل پرون ویل په دې مرستو کې به طبي وسایل، د اوبو د تصفیه کولو وسیلې او جنریټرونه شامل وي. چک هیګل وایي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لپاره په دې مرستو کې طبي وسایل، محافظتي خولۍ، بسترې، د اوبو د تصفیه کولو آلې او خیمې، کوچني جنریټرونه او د اوکراین د دولت د پولیساتو لپاره شتوپونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه به نورو مرستو ته هم چې موږ یې د اوکراین ته ورکولی شو دوام ورکړي. هیګل دا څرګندونې په پینټاګون کې د پولینډ له دفاع وزیر سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړې. امریکا تر دې مخکې د اوکراین پوسته د خوړو د برابرولو او پخولو د وسایلو په شمول یو شمېر مرستې لیږلې وي، خو امریکایي چارواکي وایي چې حاضر دمه د اوکراین پوسته د وسلو او مهماتو د لیږلو پلان نه لري. دا خبرونه دوستانو خبرونو ملاحظه ای رادیو نو اوریدل. تاسو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، آزادی رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. عربي متحده اماراتو تایید کړ چې د افغان طالبانو یو مهم مشري نظر بند کړی دی. په عین حال کې افغان چارواکي ویلي دي چې نوموړی تېره شپه ناوخته له نظر بندۍ خوشې شو. په دې اړه په ریپورټ سربېره مولدې خبرو چې د افغانستان د فوائد عامه د وزارت د مرستیال د تختولو نن څلور ورځې پورې پوره کیږي، خو لا هم انجنیر احمد شاه وحید نه دی موندل شوی. د کورنۍ چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره پرې مرکه کړې. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لخوا په انتخاباتي کمپاینونو کې د لګول شو پیسو اندازه لا هم نه ده څرګنده. په دې اړه یو مفصل ریپورت لرو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریالې کارلو تاګال چې کلونه کلونه په افغانستان او پاکستان کې تیر کړي، د افغانستان په جګړه کې د پاکستان پر ونډې کتاب لیکلی دا چې په دې کتاب کې کوم مسایل څېړل شوي دا به هم په یو ریپورت کې لرو. د پاکستان لاغې غوښتنې مو هم خبرو چې له افغانستان او ناټو یې غوښتي چې په پوله اقدامات سخت کړي. نور رپورټونه هم لرو. یو کلی زرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم مطرح. د متحده عربی اماراتو چارواکو تایید کړی چې د افغان طالبانو یو مهم مشر نظر بند کړی. هغه جان معتصم چې په متحده عربی اماراتو کې اوسېدل سمو دی رئیس بيدرکه شوی و، خو د متحده عربی اماراتو چارواکو پرون ویل چې نوموړی نظر بند کړی. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د متحده عربی اماراتو چارواکو پرون وویل چې د طالبانو یو مهم مشر په خپل کور کې نظر بند کړی دی. د اماراتو د حکومت له لوري د آغا جان معتصم نظر بندول د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سولې حل زلو ته گزار بلل کېدای شي. آغا جان معتصم چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د مالی وزیر و، په وروستیو کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د یو مطرح شخصیت په توګه راڅرګند شوی و. د متحده عربی اماراتو د چارواکو تر دې اعلان مخکې پرون د افغانستان د سولې عالی شورا وویل چې په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو د معتدل مشر ملا آغا جان معتصم د نیول کېدو په علت نه پوهېږي. د شورا په یوه اعلامیه کې وویل چې د متحده عربی اماراتو له حکومت سره تماس نیولی او غوښتنه ورڅخه کړې چې ښاغلی معتصم خوشی کړي. د سولي د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه نه پوهیږي چې مولوي معتصم په څه خاطر نیول شوی دی. موږ د افغانستان د دغه ورور او دوست هیواد له چارواکو چې پرې باوري یو چې د افغانستان په وړاندې ښه نیت لري غواړو چې د آغا جان معتصم نظربندي یا پرتګ راتګ بندیز ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سولي عالي شورا وایي چې آغا جان معتصم په اماراتو کې په خپل کور کې نظر بند دی. څه باندې یوه اونۍ پخوا معتصم په دوبۍ کې بې درکه شو، خو ایله اوس څرګنده شو چې نوموړی د متحده عربي اماراتو له لوري نیول شوی دی. آغا جان معتصم پخوا په ترکیه کې اوسېده، خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سعیدی وایي ترکیه نوموړی د افغان طالبانو په غوښتنه له خپلې خاورې وایست. کله چې د ترکانو الوتکه په لوګر کې ولویده او اته ترکان اسیر شول، ترکیه د طالبانو مشرانو ته مراجعه وکړه. د طالبانو مشرانو ورته وویل چې په دې شرط دا اته تنه ور پرېږدي چې ملا آغا جان له خپلې خاورې وباسي او ویزه ورنه کړي. د متحده عربي اماراتو حکومت د آغا جان معتصم د نیولو د علت په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ښاغلي سعیدي په باور د اماراتو حکومت هم د طالبانو په غوښتنه معتصم نیولی دی. طالبانو د اماراتو حکومت ته وویل چې زموږ دوست هیواد یاست او خبرداری هم ورکړل. اماراتو هم له معتصم آغا جان نه ویزه واخیسته او اوس د پولیسو تر نظارت لاندې دی ځکه چې ویزه نه لري. د سولي عالي شورا چې تېره میاشتې په دوبۍ کې له مولوي معتصم سره وکتل او دا یې د تاسیس لپاره تر اوسه یوازینی بریا ګڼل کېږي، ایله څرګنده کړې چې متحده عربي امارات به له افغانستان سره د دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې خپلو ژمنو ته په پام سره مولوي معتصم ژر تر ژره خوشي کړي. د افغانستان د سولي د عالي شورا په وینا مولوي معتصم د افغانستان د سولي په بهیر کې مهم مرستندوی رول لوبوي.
و موردل چې د متحده عربي اماراتو چارواکو تایید کړ چې د افغان طالبانو یو مهم مشر نظر بند کړی دی، خو په وروستیو ریپورټونو کې ویل کېږي چې معتصم آغا جان په دوبۍ کې چارواکو بیرته خوشی کړی. د افغانستان د حکومت یوې خبري سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې معتصم آغا جان تېره شپه ناوخته په دوبۍ کې له کورنۍ څارنې خوشی شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د فواید امید وزارت د مرستيال د تختونې نن څلور ورځې پوره کیږي، خو لا هم انجنیر احمد شاه وحید هیڅ راز د ترک نه دی لګیدلی. د کورنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې د فواید امید وزارت د مرستيال په تختولو کې جنایتکاران لاس لري. صدیق صدیقی دا خبره له اسمت ساروان سره په مرکه کې وکړه. د پایل کې وویل
د افغانستان د امنیتي ځواکونه کشفي نهادونه ټول په جدي توګه باندې کار کوي په دې قضیې باندې او ټول تمرکز په دې دی چې څنګه دا قضیه ژر حل شي. مونږ د یو ډېر مهم قضیې د بررسي او یا د دې قضیې د حل په جریان کې یاستو او ډېر ستونزمن کار دی، نو کوشش دا دی چې ټول تمرکز د هغه موضوعات چې کولی شي قضیه حل کړي پولیس ورباندې کار کوي.
صدیق صاحب، دا مسله د خلکو لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د دولت یو دومره لوی جګپوری چارواکی د پایتخت په یوه خورا امن سیمه کې تختول کیږي، په دې خاطر خلک غواړي اوریدونکي زمون غواړي چې وپوهیږي آیا حکومت تر اوسه پورې توانېدلی دی چې اختطافچیان تشخیص کړي؟
افغانستان خلک پرې باندې پوهیږي چې دا یو مهمه قضیه ده. افغانستان خلک پرې باور لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او د افغانستان پولیس په جدي توګه باندې دې قضیه باندې کار کوي، نو حتماً هغوی هم صبر کوي، نو حتماً جزئیات به شریک شي او دا قضیه به ټول روښانه شي.
دا ویلی شي چې آیا تختونکي د دولت وسلوال مخالفان یا تروریستان دي او کنه نور جنایتکار ډلې په دې کې لاس لري؟
تر اوسه قضیه دا شي او یا تلاشون او دا خپل قضیه دا په ډګی شي او جنایي قضیه ده، نو دا شي کوم تر اوسه په شواهد او موارد نسته چې دا قضیه دی د وسوال مخالفینو سره تړاو ورکی. جنایي قضیه معلومیږي، خو بیا هم مهمه خبره ده چې د بررسیانو نتیجه به شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې تاسو ورسره د فایدامي د وزارت د تختول شوي مرستيال د برخلیک په اړه مرکه اوریده.
آزادي رادیو
په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدان لخوا په انتخاباتي کمپاینونو کې د لګول شو پیسو اندازه لا هم نه ده څرګنده. که څه هم د انتخاباتو سبا د دوه اونۍ تیرې شوې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې برخه کار روان دی. له بلې خوا یو شمېر مخکښ کاندیدان وایي د انتخاباتو له قانون سره سم یې له ټاکلي اندازې ډېر مصرف نه دی کړی. صفي الله ستانکزي په دې اړه یو مفصل رپورټ چمتو کړی چې په ګډه یې اورو.
که څه هم د انتخاباتو له ترسره کېدو شاوخوا 15 ورځې تیرې شوې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د کاندیدانو د مالی لګښت دقیق ارقام رسنیو ته نه ورکوي. د دې کمیسیون چارواکي دا وضاحت هم نه ورکوي چې په انتخاباتو کې د جمهوري ریاست کاندیدانو په خپلو کمپاینونو کې په مجموعي توګه څومره پیسې لګولې دي. د انتخاباتو د کاري طرز العمل له مخې د جمهوري ریاست کاندیدانو باید خپل مالی لګښتونه له انتخاباتو مخکې د سکوت په دوره کې وړاندې کړي وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل د کاندیدانو د مالی لګښتونو راپور به له دقیقې بررسۍ وروسته اعلان شي.
اکثریت کاندید صاحبانو دغه راپور نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راه کړی دي او تنها دوه کاندیدان دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون زیار باسي باندې لنډ ورځو کې چې هغوی هم تکمیل کړي خپل راپور نه ورکړي، دا به بررسي کیږي او د بررسۍ نتیجه به د افغانستان خلکو سره شریکیږي. کچیری راپور تکمیل نیوی نواقص لري یا غلط راوړوي یا بیخی نیوی را کړی د کیسه شک مانه زه ټاکنو خپلواک کمیسیون به تابع کاندي صاحبان دی به شکایت محترم کمیسیون ته معرفي کوي ترسو د ټاکنو د قانون پرانا کې دوی سر چلند وسی.
امر خیل وای کاندیدانو ته د حق نو ورکل شوی چې لکوم بهرنی هیواد څخه د خپل کمپاین په برخه کې مالی او تخنیکی مرسته ترلاسه کړي. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو کې د مالی لګښتونو یو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر رسمي وپاڼه خپور شو چې د کاندیدانو لخوا د لګول شوی پیسو اندازه 10 میلیون افغانۍ خودل شوی و. د شپږشت ولایتونو د 10% رایو لمخې دوه مخکخ کاندیدان وایي چې د قانون لمخې له 10 میلیون افغانۍ څخه زیات پیسې په خپل کمپاینونو کې ندي مصرف کړي. د ډاکټر عبد الله د انتخاباتي کمپاین د مالی چارو مسول محمد حامد اميري ازادي رادیو ته ویل 10 میلیون و تلویزر افغانۍ په کمپاینونو لګولې دي.
گزارش اخر یعنی گزارش نهایی ما دادیم بر
د مصارفو روسته راپور مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپار. کوم پیسې چې مونږ لګولې دي 10 میلیون او وسل غزرا او وسو سلور افغانۍ شوې دي. تقریبا 9 میلیون 9 لک او 9 نوی زرا او 1500 افغانۍ متر لاسه کړی چې ټول مجموعي لګخنو 10 میلیون او سلور لک او سلويخ زرا افغانۍ ترسیږي.
10,447,704 افغانۍ.
په ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین د مالی چارو مسول اسد الله صالحي ازادي راډیو ته وویل لټاکلې قانوني اندازې کمې پیسې مصرف کړې دي.
زه په اطمینان سره تاسو وایم نسمه چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی په دې ټاکنو کې د ورنه ترونی مدینه افغانۍ پرې مصرف کړي او نور غونډي او همایشونه چې په ولایت کې ترتیب شوي دي دا یو ولسی کار و ولس خپل په دې کې خپل غونډه اخیستې ده او په اخلاق لحاظ هم موږ نه دي غوښتي چې په دې کې ډېر زیاته مداخله وکړو.
له بلې خوا د انتخاباتو څارونکي په افغانستان کې ناسم مالی سیستم د دقیقې څارنې نشتوالی او نامشروع مالی سرچینې هغه څه بولي چې په خبرې د مالی راپورونو شفافیت له منځه وړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویاند فهیم نعیمي ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمپاینونو په مالی لګښتونو منظمه څارنه نه ده شوې او د کاندیدانو د ادعاو په خلاف به مالی لګښتونه زیات وي.
افغانستان کې مالی سیستم د منظم سیستم نشته. ډېر هره پورې په افغانستان کې پیسې د خلکو څخه دي په فزیکي توګه په بانکونو کې نه دي او د پیسو شمیر او اندازه هم ډېر مشکل ده چې د ټاکنو کمیسیون پرې پوه شي چې دا پیسې څنګه مصرفېږي، د چا د خوانه کوم ځای نه اخیستل شوي دي. مشاهده او نظر سازمانونو دپاره هم داسې فرصت نشته چې وشي کولی په دقیقه توګه نظارت وکړي په دې برخه.
په اکثریت ولایتونو کې انتخاباتي کمپاینونه او سترې غونډې هغه څه دي چې د کارپوهانو په خبره د لګښتونو په برخه کې د ځینو کاندیدانو وړاندې شوي ارقام ناسم راباسي. په نورو هیوادونو کې له قوانینو سره سم د انتخاباتي کمپاینونو او غونډو مالي راپورونه په ټاکلې موده خپرېږي، خو په افغانستان کې لا هم عامو خلکو ته د اطلاعاتو د رسیدو په برخه کې تیروتنې او تیروستنې ترسره کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د پولیسو له روزنیز مرکز څخه پرون 222 تنه د ساتنمنۍ په رتبه فارغ او سندونه ورکړل شول. په دې مناسبت په جوړې شوې غونډې کې د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال جنرال اکرام الدین یاور وویل د 1302 کال وروسته د نوو پولیسو د لسمه دوره د چیلې مرکز څخه فارغېږي. په اړه یې خان محمد سین له کابل رپورټ راکړي.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پولیسو د روزنیز مرکز په لسمه دوره کې ځوانو ساتنمنانو ته د پولیسو د مسلک ترڅنګ د اساسي قانون د جزا د بشر د حقونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د ترافیکو او داسې نورو مدني قوانینو په هکله معلومات ورکړل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال جنرال اکرام الدین یاور دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د 229 فارغانو په غونډه کې وکړې. د پر نو فارغو شوو ساتنمنانو تاکید وکړ چې خلکو ته ستاسې ریښتینی خدمت په هیواد کې سوله، پرمختګ او ترقی تضمینولی شي.
شما میتونید در بین علماها کار کنین، شما میتونید در خیریات بولین.
تاسو کولای شئ چې لالمانو او متنفذینو سره کار وکړی. تاسو کولای شئ چې کلو تلاړ شئ او هر څومره چې له خلکو سره نږدې شئ خلک در باندې باور کوي او په ټولنه کې اصلاحات رامنځته کوي.
د افغانستان د پولیسو د روزنیز مرکز د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا مرکز په 1300 لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسه پکې څه باندې 50,000 پولیس روزل شوی او فارغ شوی دی. د دې مرکز مسؤلینو وویل د هیواد د پولیسو مسلکي ظرفیتونه د پخوا په نسبت لوړ شوي او کولای شي چې له دوی پورې مربوطې پیښې په لږه موده کې کنټرول کړي. دوی دا هم وویل په وروستیو کلونو کې شاوخوا 2500 افغان پولیس ترکیې ته د مسلکي زده کړو لپاره لیږل شوي دي او سربیره پر دې اوسمهال په روسیې، اندونیزیا او امریکا کې هم یو شمېر افغان پولیس په مسلکي زده کړو بوخت دي. نویو فارغ شوو ساتنمنانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خلکو د خدمت لپاره د پولیسو لیکو ته په خپله خوښه راغلی دی. د هجرت الله په نامه یو وویل
زه د افغانستان بچی ما، د افغانستان هر سیمه د ما د خپل کور ده او هر چیرته چې ما ته وظیفه راکړي زه همالته خوشحاله یم. افغانان ټول د ما ورونه دي او زه افغان یم او خدمت ور صادقانه خدمت ورته کوم.
د کورنۍ چارو وزارت وایي اوسمهال د هیواد د پولیسو شمیر له 1,50,000 څخه زیات شوی او هغوی چې مسلکي روزنو ته ضرورت لري په مختلفو روزنیزو کورسونو کې روزل کیږي. دا په داسې حال کې د چې ځینې خلک انتقاد کوي چې اوس هم د پولیسو په لیکو کې داسې افراد شته چې مسلکي نه دي او له خلکو سره مناسب چلند نه کوي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي سربیره په کابل د هیواد په 9 ولایتونو کې هم ورته مرکزونه فعال شوي چې د پولیسو مسلکي ظرفیتونه لوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نیویارک ټایمز رسپانې خبریالی کارلو تاګال چې کلونه کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې تیر کړي، د افغانستان په جګړه کې د پاکستان پر وړاندې کتاب لیکلی. دا کتاب غلط دښمن نومیږي او پکې پر پاکستان سخت انتقادونه شوي. د احمد شیبر په رپورټ کې د کارلو تاګال خبرې درسره شریکوو چې له ازادي راډیو سره غږېدلې.
کارلو تاګال وایي په کتاب کې پر دې چې پاکستاني کړي څرنګه په افغانستان کې تروریزم ته پراختیا ورکوي رڼا اچولې او د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخله توضیح کړې ده. میرمن ګال له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د امریکا اصلي دشمن پاکستان دی او په افغانستان کې جګړه د غلط دشمن په وړاندې وه.
زما د لیکنې یو اساسي هدف د کتاب په عنوان کې څرګندېږي. په افغانستان کې ډېره موده کار کولو راته څرګنده کړه چې تر ډېره حده جګړه په غلط ځای کې او د غلط دشمن په وړاندې ده. د افغانستان په ډېرو کلو او ولسوالیو حملې وسوې، ډېر ملکي افغانان وکړېدل، بهرني عسکر ووژل شول. هلته ټولو یوه خبره راته کوله او هغه ده چې د ستونزې ریشه په پاکستان کې ده. زه فکر کوم موږ ژورنالیستان پوهېدو چې د دې مسلې بربنډول ډېر مهم وو او د پولې پورې غاړې ته د لیدلې وضعیت په اړه صادقانه خبرې وکړو. ما هلته سفرونه کړي او طالبان مې لیدلې. ما له هغو خلکو سره هم ولیدل چې دا یې راته توضیح کوله چې پاکستان څرنګه د تروریزم ملاتړ کوي او د پاکستان استخبارات څرنګه د دې شاته لاس لري. بلاخر ما ته څرګنده سوه چې اسامه بن لادن هلته پټ وو او په حقیقت کې پاکستان خوندي کړی وو. بلاخره دې نتیجې ته ورسېدم چې دا حقایق څرګند کړم څو په جګړه کې د دې بې عدالتۍ څرګندونه وسی.
د ګال کتاب پر دې هم خبرې کوي چې پاکستانی کړي او څرنګه په افغانستان کې د هغو سیاسي مشرانو د وژلو دسیسې جوړې کړي چې شایي د پاکستان خبرو ته به یې غوږ نه نیوي. سیاسي کتونکی ډاکټر محمد تقی وایي د کتاب نوم غلط دښمن د پخواني امریکایي ډیپلومات ریچارډ هولبرګ له دې مشهورې وینا چې موږ شایي په غلط ځای کې د غلط دښمن پر ضد جنګیږو راخیستل شوی وي. ډاکټر تقی له واشنگتن په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل د هول بروک د وینا مطلب دا و چې امریکایان په افغانستان کې لډیر قربانیو او زیات مصرف سره هم خپل اصلي دښمن ته ونه رسیدل او د ترستانو ځالي د پولي پوری غاړې ته پاتې شوې.
لکه څنګه چې ما پر دې کتاب خپل نقد کې ویلي، ترستانو هلته اډې درلودې. له هغه ځایه پلانونه، عملیاتي ملاتړ او لوجستیکي خدمات ترسره کېدل. له دې پرته ممکن نه و چې د افغانستان د حکومت او د نړۍ د زیاتو هیوادونو پر ضد داسې وسلوال تشدد جاري وساتل شي. نو په پاکستان کې د تروریزم د دې سرچینې له بندولو پرته په افغانستان کې جنگ ګټه نه درلوده. کارلو تا د تاریخونو پر اساس د داسې پیښو مثالونه سره راغون کړي چې پاکستان د تروریزم د زالی او داسې هیواد په توګه معرفي کوي چې هڅه کړې په غیر مستقیم ډول د جهادي او افراطي ډلو له لارې پر افغانستان خپلې غوښتنې وتپي.
د کارلو تاګال د کتاب په وړاندې په پاکستان کې یو شمېر سیاستوالو سخت عکس العمل څرګند کړی دی. پاکستانی ژورنالیست او هلته د خبریدونکو اکسپرس ټریبیون مسول مدیر ضیاءالدین ازادي راډیو ته وویل چې میرمن ګال په کتاب کې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره موثق اسناد یا سرچینې نه دي وړاندې کړي. خو کارلو تاګال په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
زه له دې وینا سره په بشپړ ډول مخالفت کوم. ما دولس کاله په سیمه کې رپورټونه جوړ کړي او تاسې باید خبر سي چې ما پر ازمویل سویو منابعو اتکا کړي. زه له هغو کسانو سره ژغېدلې یم چې کلونه کلونه یې پیژنم. دوی ما ته معلومات راکول او ما باید د حقیقت موندلو لپاره سفرونه کول. ما د طالبانو له هغو قوماندانانو سره خبرې کړي چې دوی به یې نمونه راکول، خو زه د هغوی نمونه نسم اخیستلی ځکه پاکستان ډیر خطرناک ځای دی او هر پاکستانی خبریال په دې پوهیږي. هغوی د پاکستان د استخباراتو لخوا په موجود فشار ش خبر دي.
کارلو تاګال وایي د دې کتاب په لیکلو یې غوښتل چې یو نوې دروازه پرانیزي، څو خلک وضعیت ته له نوې لیدلوري وګوري. د دې په وینا حتی د امریکا د کانګرس د غړیو او امریکایي عسکرو په ګډون ډیر خلک په حقیقت نه پوهیږي. کارلو تاګال وایي دا کتاب د خلکو، سیاستوالو او حکومتونو لپاره دی څو مسلې ته په دقت وګوري او شای متفاوت قضاوت وکړي. کارلو تاګال زیاتوي غرب شای بلاخره د جمهور رئیس حامد کرزی او افغانانو پر دې خبره غور وکړي چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه په غلط ځای کې و.
کرزی ډیره موده دا خبره کوله او زه فکر کوم چې افغانان هم له دې چې غربیانو یې خبرو ته پام نه دی کړی او د ستونزې د ریښې د ایستلو لپاره یې کار نه دی کړی مایوس دي. افغانان په دې قضاوت کې د غربیانو د تیروتنې په خاطر ډیر وکړېدل.
د افغانستان، پاکستان او تروریزم په وړاندې د روانې جګړې په اړه د کارلو تاګال کتاب په نیویارک کې چاپ شوی، خو افغانستان او پاکستان ته لا نه دی رسیدلی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستان له افغانستان او ناتو غوښتل چې په پوله کې اقدامات سخت کړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویل چې هیواد د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر 2000 زیاتې پوستي جوړې کړي، خو هیله لري چې افغان لورې به هم د څارنې او کنټرول په برخه کې ورته اقدامات وکړي. عصمت ساروان د موضوع تفصیل دروړي.
پاکستان پرون د افغانستان له حکومت او ناتو غوښتل پر پوله د غیر قانوني تګ راتګ د څارلو لپاره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شی ادارې او کنټرول لپاره قوي اقدامات وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله چې په ډیورن کرښه مشهوره ده نږدې 2500 کیلومتره اوږدوالی لري. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې تور پورې کوي چې تروریستان د پاکستان له خاورې افغانستان ته د جګړې لپاره اوړي. په وروستیو کې پاکستان هم ورته تورونه لګوي، وایي چې د دغه هیواد د حکومت مخالف طالبان د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې پناه اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تسلیم اسلام پرون وویل هیواد یې له افغانستان سره د پولې د ساتنې او کنټرول لپاره اضافي پیټې په غاړه اخیستی دی. دې تاکید وکړو چې د افغانستان حکومت او ناتو هم باید د پولی بلی خواته ورته اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندی په وینا دغه هیواد د پولی د څارنې او کنټرول لپاره تر 2000 زیاتې پوستې جوړې کړې دي. دی همداراز ویل هیواد غواړي چې بایو میټریک سیستم عملی کړي، خو دوی د افغانستان په خوا کې هم د ورته اقداماتو غوښتون کړي. پرون د پاکستان دی نیوز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي و چې دغه هیواد افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې یا د پاکستان د دولت دوستان واوسي او یا دې له پاکستاني طالبانو سره همکاري بس کړي.
په همدې رپورت سره ورسېدلو اتنیمو بجو ته یو اربیا پام وکړی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د حکومتي وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې پخوانی طالب چارواکی ملا غاجان معتصم په دوبۍ کې له نظربندۍ خوشی شوی دی. د افغان ولسمشر حامد کرزی او افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه وغوښتل چې د ټاکنو مشروع نتیجې ومني. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید شفقانی احمدزی وایي که ولسمشر غوره شو داسې حکومت به جوړ کړي چې پخوانی لانجمن جګړه مار به هم پکې شامل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فایده امې د وزارت د مرستیال په تختولو کې جنایتکاران ککړ بولي. د میدان وردګ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امن نظم څلور سرتیری د دولت د وسلوالو مخالفانو لوري له تختول کېدو وروسته وشل شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزون کې کبیر خان ویلي هڅه کوي چې د افغانستان ټیم د کرکټ نړیوال جام ته تیار کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په جنیوا کې د څلورو خواوو په غونډه کې موافقه وشوه چې د اوکراین د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالات اوکراین ته نورې غیر پوځي مرستې استوي. دوستانو تاسو موږ له ساده رادیو نه اوریدئ. د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه زموږ د نورو مطالبو تفصیل چې تاسو زموږ په خبرونو کې واوریدل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویبپاڼه آدرس دی. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. یو کلی زرغګونو ډرامې ته رسو. لا یاد مو باسي چې د ډرامې له پای ته رسیدو وروسته نسیم شفق د ډرامې پر موضوع له ملمه سره بحث لري. تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ. اوس هم یو کلی زرغګونه.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد مخکې له وخته په انتخاباتو کې د سعید د کامیابیدو په خوښۍ د غوړو په ټیم ډول واهه، او دا چې شفیقه او ګلپری په څه سره جنجال کوي په دې برخه کې به وایو.
سیر غاری ته نږدې دلته څومره ښې تروکې راشنې شوي. زر لختې تاسو راشئ.
ته راشه ګلپری. صبر چې دا سابه په ټوکرۍ کې واچوم بیا درځم.
څه دې مورې، بیا دې لکه چې د خپلې خوښې سابه پیدا کړي. هو زر لختې لورې، تاسې خو یو ګندنه او پالک پېژنئ، نور څه نه
پېژنئ. چې بل څه پیدا کړي.
هو دا وګورئ، دا د تروکو شنې پاڼې، دا د ټولې کې کنه دغه وګوره. اوهو څومره ښایسته سارمی دی. هغه د هلته چلوایي ولاړه ده، پنیرک دی. دا چې ټول ګټ کوي او پاخه یې کوي، ګوتې به ورسره وخوري. ګوتې
مورې ته یې راشکوه، زه به یې راټولوم.
ولې ته یې نشي راشکولی چې ماته وایې؟
فکر مې بل چیرته دی، داسې نه چې شاتره او زهر بوټی پکې راوشکوم.
بلې لورې فکر دې چیرته دی؟
فکر مې د سبو پر ځای د رایو په شنو او سپینو پاڼو پورې نښتی دی.
لورې د رای خبره دې وکړه، دا به کله معلومیږي د خیره سره چې څوک په انتخابات ګټي؟
مورې دې خبر ته خو موږ هم ډېر په تمه یو. هېڅ ما په تمه کېږه، ستاسو هغه رایه دومره قدرمنه نه ده. ولې د تروکو سابه دلا نه دي خوړې؟ داسې تروې تروې خبرې کوي.
زړه مو چې منی کوي نه منی، خو ما اورېدلي دي چې په بر کلي کې د شمخان پلویانو د رای صندوقونه بدل کړي.
ګلپرې خبرو ته لکۍ مه ورکوه، زر ووایه د دومره عالم په مخ کې چا څنګه د رای صندوقونه بدل کړل؟
ګورئ ما هم لیدلی نه دي، اورېدلی مې دي. د سیند په غاړه مې د بر کلي له ښځو واورېدل.
ښه نو اوس ووایه چې څه دې واورېدل.
ویل یې چې کله د رای ورکولو وخت خلاص شو، بیا وروسته د هاشم خان پلویانو هغه اصلي صندوقونه لرې کړي او د هاشم خان په رایو ډک صندوقونه یې په ځای ایښي.
د هاشم خان پلویان یې څه کوي؟ چې څوک یې پلوي وو خپله یو رای به یې ورکړی وي.
ما ته خدا خبره سمه نخ کاری
شفیقه به اوز بیاره تا پا غصه شی وی حقو خلکو ده صندوقونو بدلول را بدلول به تو نرو کلیو که هم کردی زخو می پا مغیوی رایم پیمانه ایم چی ور کردی می ده
گل پری چی چی تاوه اله هقه دی پخپل استرگو ولی دن
نانو ما حال تا چه کول چی پسترگو میلی دلی وی
گل پری پدی خبرو دی زل انتخاباتو خواتوری کرم زمای خواج پزر درد کو
تاسو مخا پا که گی لوری وخ پا بدا نو احل که گی او دا رای پتاولا و را پتاولا مکم آسانه کار نده حال تا سمرم نتی کسان ولارو
نانو گل پری چی زواری بیای ریختیا و درواغو تا نگوری خپل خبره کهی
شفیقی خوری اغوی زمون رایم خرابه کردی او تا اوز ما تم خبری کهوی
ده ترور خبره داو پا بدا و حل دی او زمان میره و خان پا بدا نشی و حلائی زده نلارم
مخپا که گلوری تا تا وایم تا تا خوی چنه دی وایلی گلپری خو خبر آوری دلی و اوه
اکلا ده سابه ده هم گلپری زادا پخه کی
وی نو ده شفیقه وری ده زی سراوش نشوا
وی خدایا ازمو خو شفقی ته هیچ پام نو دی شفقی خواهن دم دی عشم خان پلاوی و کمپاین یورتا نکو
وی ازم آده ده وچ مغزس بیرشی اخا خو خپاشوا که ده خبره سامنه وی بیا خو پکار ده چوزر دوارشم
گل پری دی شفقی پخلا کول یو طرف ته زوایم چی ده خبر نارینو تا وکو کنه
جمیله نو تو فکر کوی چې درای صندوقونه به اړتیا بدل کړی وي
ولی جانا ځکه هر څه فکر وکم زای نه نیسی
نو زه دې په مو شکی شای زای نیسی
هغه کار به زای ونیسی چې خبره معلومه کی چې د هاشم خان کسانو درغلی کړی ده او کنه
قانون وایي چې د چا ګنا پټولم جرم ګنا ده چې پټوي بیا به دی وجدان خامہ خاپ عذاب وي
یار از نور نه پېګم یو راي مواقو ور موکړه زه دې په مو چې د تر زامن خمون دي چې هر یو غټل وبې ګټي دوی پوسه وکاره
خدای دادا مونږ نه وای چې انتخابات باید څوک وګټي هر یو چې ګټي مبارک دی وي خو درغلی زموږ د رایو ارزښت کموي باید د خپل رای ارزښت لپاره هم درغلی ونزغمو
او بل خبره دادا چې که درغلی شي وي زما یاد بل په کلی کې به وي نو باید غلی کې نه نو ځکه دا بدنامي زموږ کور او کلی ته اوړي
نو څه وکړو زړه دې بدمشه په چا خوله ولګو
خوله په چا نه لګو دا وازه باید په ټول کلی کې خبره شي چې د رای صندوقونه د هاشم خان په ګټه په دوه دریو کلو کې بدل شوي دي
جمیله ما فکر ورته وکړه
خو وی وایا کنه پیسې غواړي چې نه وایي
دا خبره به مشرانو ته وکړو چې هغوی بیا هر څه کول
مشرانو ته وایو که برکلی ته ورشو همالته له نسیم او نورو ځوانانو سره پې خبرې وکړو که څنګه
غلی شئ غلی شئ زړه دې بدمشه غلی
خیر څه خبره ده خدای دادا چې دا چپه ګونډو شوې
واک شئ خدای داد به د خدای له دادا یو ښه خبره درته
وایه کنه بس را باندې وایي لره وکنه
وایم دا خبره ولې لومړی له خان دلاور خان سره نه شریکه وایه
له دلاور خان سره
هو
جمیله که دلاور کور کې نه ونو بیا
تر بیا لږ وخت پاتې دی دا دې را ورسېدو ملنګه دروازه ور وټکوه
اوهو زړه دې بدمشه دلاور خو د کور دروازه هم نوې کړې ده
دا څنګه رنګ دی ما ته خو سمه نه ښکاري تیاره ده
شنه غوندې ښکاري
خود به دروازې نوې کوي ګورې چې بله ورځ به دیوالونه هم نوې کړي دا هاشم خان د کمپاینونو پیسې دي چیرته به یې لګوي
تاسې خپلې غورې کوئ زه به دروازه ور وټکوم
خدای دا ورشه دروازه ته ور وټکوه تا غوښتل چې له دلاور سره مخامخ خبرې وکړي
ما خو نه ویل چې راځئ چې همدا اوس لاړ شو
اوهو جمیله تاسې په دې ماښام کې دلته خیریت خو دی
خیر و خیریت دی دلاور خانه
ښه چې خیریت دی نو څلور وانه ستړي مشئ
خیر
مدارېږئ جمیله راځئ کور ته چې د ډوډۍ وخت دی
نه نه کور ته به نه ځو بس یو دوه خبرې غواړو در سره ویکو
دوه خبرې وی وایې که نه زما مو اندېښنه کړه
دا چې د انتخاباتو ورځ پرته له کومې پیښې په خیر تېره شوه ټول خوښ یو خو دا وروسته چې څه خبرې را پیدا کېږي
هغه اوس پینولو ته راغلی استې
نه دلاور خانه
جمیله زه په هر څه خبر یم ما ته نن د اسلام مور کیسه وکړه ستا او د خداداد مېرمنو ډېرې خبرې کړي
زه دې بدمشه دلاور خانه ښځې به په دې خبرو کې نه راګډوې ګوره
ښه خو ستا میرمنې د اسلام مور ته ویلي وو چې د رایو صندوقونه بدل شوي او هغه هم د هاشم خان پلویانو دا کار کړی دی. دلته خو زه مېمه، تاسې په ما تور لګوئ.
نه نه دلاور خانه، داسې فکر مه کوه.
نو څنګه فکر وکم؟ ګوره جمیله، زه په دې ښه پوهېږم چې دا ستا او د سعید کار دی. تاسې غواړئ چې پر هاشم خان باندې د درغلیو تور ولګوئ.
دلاور خانه، زمونږ کوم بل مطلب نشته، صرف غوښتل مو چې ستا له خولې واورو چې څنګه چل دی.
چل زمونږ نه دی، ستا او د سعید دی.
که مو اجازه وي زه به هم یوه خبره وکړم.
بس ته غلی شه، هیڅ خبرې مه کوه. تا او خدای داد دا خبره د کلي ماشومانو ښځو په خولو کې ورکړي او هغوی هم ستاسې د دروغو مڼې داسې په خوند خوري چې په خرپای ټول کلی په څو ساعتو کې خبر شو.
دلاور خانه ته آرام شه، موږ هغه څه چې اورېدلي وو ته مو پرې خبر کړې، کوم بل مطلب خو م نه و.
دا تاسې ښه ونه کړه، پوه شوئ.
یاره خو ښه چې دا ژمی تیر شو، خو کورونو کې هم په ناسته ناسته زړه شین شو.
والله زړه دې بدمشه، موبایل دې ګیم نه درلودو چې ګیم دې پکې کړی وای.
نه بابا، چې بل ونړېده تر ډېره مو برقونه نه وو، نو موبایلونه به هم پچې چارج کړي وو.
یوه ورځ له پاسه واوره ورېده او ذوالفقار خان لاندې په یوازې ځان فوټبال ورته کاوه.
السلام علیکم بلګرو.
وعلیکم السلام، په خیر راغلې.
خیر هم نصیب شه.
اوهو ذوالفقار، ته هم د سپرلي غاټولو سره یو ځای ښکاره شوې.
زه هم ستا په څېر په کمپاینونو بوخت وم.
زه خو په ښکاره بوخت وم او ته خو په پټه لاړې.
هو زړه دې بدمشه، داسې شاګرد دې وکړه لکه عسکر ته چې د بیرته تګ امر وشي. شاګرد
خیر، اوس د کمپاینو خبرې پرېږده.
او رښتیا وایي، نن خو مو ټول ملګري نه دي راغلي، لوبه کله بیرته پیلوو؟
بس له همدا اوسه ولاړ سئ د خیره.
نه نه ته اوس کښېنه، لوبه به سر له سبا شروع کړو، نن به مجلس وکړو.
دغسې زړه دې بدمشه، کښېنه بیرته کښېنه.
ښه څه خبره ده، څه مات څه توی خو نه دي؟
زړه بدمشه، هم مات دي هم توی دي، هغه هم د رایو صندوقونه.
نسیمه، زموږ په کلي کې اوازه ګډه ده چې ستاسو په کلي کې زورواکو د رایو صندوقونه بدل کړي.
په کلي کې مونږ اوسېږو او خبر تاسې یاست؟ عجبه ده، دا چا درته وویل؟
زړه دې بدمشه، چې سړی معلوم وای نو مونږ به ولې کلی په کلی ګرځېدو؟
مونږ خو نه داسې څه لیدلی نه مو اورېدلی.
دا ډېره غټه خبره ده، دا لوی تور دی. د دې معنا دا ده چې خدای مکړه زموږ کله یا درغلي کوي او یا د خپلو رایو او حق ساتنه نسی کولی. دا کسان باید پیدا کړو.
جمیله، سعید په دې خبره خبر دی؟
نه نه زړه دې بدمشه، د کور خبره به لومړی په کور کې الو.
د دې خبرې د سپیناوي دپاره په کار ده چې سعید هم خبر سي او هغه به سمه لار راته وښيي چې څه باید وکړو.
او سعید په سیاسي او قانوني لارو تر موږ ډېر پوهېږي، یوازې زموږ په خبره څه نه جوړېږي.
ښه خبره ده چې له سعید سره وغږېږو، خو تر هغې باید دا خبره نوره خپره نه کړو.
درنو اوریدونکو سلام او سهار مو بخیر. د یو کلی زرغغونو د ډرامې درې سلويختمه برخه مو له ازادي رادیو نه واوریده. د ډرامې د همدې برخې په اړه چې په انتخاباتو کې د درغلیو د سیړلو په اړه د بحث لرو. میلمه دی را سره د مدني ټولنې او بشري حقوقو د شبکې غړی احمد جاوید شکیب. تاسو هم کولای شئ هم د اوس سټوډیو ته ټلیفون وکړی او په بحث کې را سره برخه واخلی. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0902-1555 او 0993-2315. زه نسیم شفق یم، انجینیر رامین کاکړ چې په تخنیکی برخه کې را سره ملګری دی هغه هم سلامونه وړاندې کوي. شکیب صاحب خیر اغلی سره مشه. بس
کور مو ودان، سلامت اوسئ. زما سلامونه هم ستاسو ګرانو اوریدونکو ته، تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکار ته
ډېر مننه. کور ودان، شکیب صاحب، تقلب یا درغلي چې ورته ویل کېږي په انتخاباتو کې څومره لویه ستونزه او غټ جرم دی؟
متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې تر اوسه پورې د انتخاباتو میکانیزم په هغه ډول چې باید د احتمالي درغلیو مخه ونیسي، هغه خپل پوخوالي ته نه دی رسیدلی. او اران دې امکان شته چې په بعضو او ځینو مواردو کې درغلي وسی، خو اساسا زما په نظر د درغلیو مخه په سیستم سره تر ډیره بریده پورې نیول کېږي او تر بل بوت چې د دې مسله کې ډیر تاثیر گزار دی هغه دا دی چې خپل خلک هغه مدني اخلاق په نظر کې ونیسي، اسلامي اخلاق، خصوصا په اسلامي هیوادو کې چې امانتداري، صداقت او د درغلۍ نه کول یو اصل دی، هغه په نظر کې ونیسي، د سیستم د انتخاباتو پایلې خلکو ته د قبول وړ ګرځي.
یعنی ستونزه ده، ستونزه په دې معنا ده چې هم خلک په انتخاباتو باندې بې باوره کوي، هم مشروعیت ته زیان رسي.
دقیقا
او جرم هم ده.
د یوې خوا څخه دا یو ملي پروسه ده او اساس د انتخاباتو په دې خاطر دی چې د هیواد ولسمشر د خلکو پر د رایو پر مبنا باندې باید رامنځته سي او د قانون په اساس باندې باید هغه انتخاب سي. بنان د مشروع د مسله د مشروعیت چې موږ مطرح کوو، د انتخاباتو د پروسې څخه د آینده حکومت مشروعیت رامنځته کیږي او دا باید د ټولو خلکو د قبول وړ وګرځي. نو بنان هر څونه چې پروسه شفافه وي، هر څونه چې په پروسه کې روڼتیا وجود ولري، هر څونه چې خلک د دې پروسې څخه خپله محافظت وکړي او په هغه کې فعاله ګډون ولري، په هغه تر هغه بریده پورې په انتخاباتو کې دغه اساسي هدف چې د مشروعیت رامنځته کول دي او داسې حکومت چې د خلکو پر رضایت باندې استواري او د خلکو په خوښه باندې رامنځته شوي، داسې حکومت دغه
کورودن. اوریدونکو لرو په ټلیفون باندې هلمند څخه محمد کاظم، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم دغه راډیو ټول محترمه کاکون، سلامونه وایم. زه په خپل
مهربانی وکړئ، البته موضوع د انتخاباتو په اړه او انتخاباتي درغلیو په اړه ده. ستاسو په سیمه کې څنګه وه درغلی، وه نه وه تقلب، نه وه کوو په څه، په کومه پیمانه باندې، په کومه کچه او اندازه باندې؟ تقلب او درغلو خبره کیږي، تاسو څه غوښتنه کوئ چې څومره جدي ده، څومره ضروري ده چې باید وڅېړل سي دغه تقلب یا درغلي؟ ډیره مننه کور ودان کاظم خان، ډیره مننه کور ودان. شکیب صاحب له هلمند څخه محمد کاظم، او دغه غوښتنه هم دا و چې د درغلیو خبرې چې کیږي یا موارد چې موجود شکایتونه سوي دي، دا باید په جدي توګه وڅېړل سي. ستاسو له نظره دا څومره ضروري ده چې باید دغه درغلی یا دغه موارد چې دي یا شکایتونه چې سوي دي، دا باید په هغه ډول چې لازمه ده وڅېړل سي او خلک هم له دې عمله اندېښمن دي د درغلیو له خبرونه، او دا څومره ګټه لري د انتخاباتو مشروعیت ته او په انتخاباتو باندې د خلکو باور کولو ته؟
دا ډیر مهم سوال دی. شایعات او اوازې د درغلیو په ټولو سیمو کې رامنځته شوي دي او خلک هم د دې څخه په تشویش کې دي چې باید د دوی هغه رایه چې د دوی د خوشوار سړي ته ورکول شوې ده، مقاندي ته ورکول شوې ده، هغه باید په هغه شکل سره برته انعکاس پیدا کړي او د دوو کمیسیونو د خوا څخه چې د دې پروسې د مدیریت مسولیت لري باید وڅېړل شي. او دغه دا ډیره مهمه خبره ده چې خلک د انتخاباتو په پایلو باندې باور ولري او اعتماد ولري او هغه پایلې چې د خلکو د ارادې پر مبنا باندې رامنځته شوي دي. په افغانستان کې د قانون پر مبنا باندې مشخص میکانیزم د درغلیو د چیړل د پاره سته. د انتخاباتو د پای سره سم چې د پښ پاړسم تاریخ د حمل انتخابات پای ته رسیږي، په هغه ورځ باندې د هغه ورځ څخه نیولې بیا تر د میاشت تر اخره پورې دا د درغلیو د شکایاتو د ثبتولو موده ده چې سم شکایاتو کمیسیون ده چې مشخصا وظیفه یې دا ده چې ټوله هغه شکایتونه چې د انتخابات د پروسې په اړوند باندې دي او د درغلیو په اړوند باندې دي باید دلته ثبت شي، چې کمیسیون دا اعلان هم کړی دی چې شکایت ډېر ثبت شوي دي. بعضې شکایت داسې دي چې د قاعدې د انتخاباتو په پایلو باندې تاثیر واچوي،
مستند دي،
د بیگ کټګوري ورته ټاکلې چې هغه داسې شکایتونه دي چې احتمالا یو تعداد کارمندان چې تخلف یې کړی دی په خپل د کمیسیون کارمندان دي د هغه ته باید رسیدګي وسی او بل هغه شکایت دي چې مستند نه دي او فقط یو یو شکایت
یو
نظر ور رسیدل دي چې دوی په هغه پر هغه فقط دونه کول سي معلومات دي پاینده چېډونه کې په نظر کې نیول سي مګر مشخصا دغه پر ممنا باندې کم اقدام نه کوي
او به خیش کې صاحب اوریدونکو خیر لرو دا په وخت بیا بس تا احمدی صاحب لغزنی څخه مهرباني وکړي
السلام علیکم سلام تاسو ته هم دا څنګه اوریدونکو ته راځم او ملما ساتو
وعلیکم السلام نو په موضوع باندې خو تاسو اتمن هغه د پوسی ویستي څه پښتنه لری څه نظر لری ک پښتنه ل شکیب صاحب څخه
بس زه نظر مې درې چې زموږ ولایت کې ان شاء الله په ډیر صحیح توګه ستاسو ورته انتخابات ډیر شفاف بدلو مثلا په غزنی ښار کې هم دارنګ پولیسوالي کې خصوصا په امنیت امنیت شو ډیر ښه انتخابات وسو او ان شاء الله تر دې انتخابات ډیر شفاف انتخابات وتاري او خدای دې وکړي دا فایل هم ظاهر کم پاکې وي او دا مثلا دا مختلفه ده چې دا کوم دا کومه ده غاین دا شکایتونه کومې څنګه کوم دي دا کوم شکایتونه چې په رسمي کوي مثلا کوم ځای کې لیک تقلب سی وي او د نورو د سمورایو تقلب سره یې ځای مثلا باطل سي دا باید نه شي مثلا د ملمر د شیشه په دې باندې څه وایي مثلا اصلي هغه له ترې هیڅ څه دی او هغه ته پیسې مثلا اصلي راي استنه مثلا لري
خه په اصول ډیره مننه کور ودان کور ودان احمدی صاحب د احمدی صاحب نظر مو چې انتخابات خطر سره سره پښتنه دا شکیب صاحب چې هغه راي چې ګوندې د تقلب لاري تر لاسه سی وي دي یا تور راي دي هغه باید لغسپینو او پاکو راي څخه جلاسي او غو ته zarar ونه رسیږي پاکو راي ته دا څنګه امکان لري مېره بنو کوي
د قانون پر ممنا باندې د سم شکایتو کمیسیون خپل جلسې ټوله پالنی ډول سره دایره‌ای چې پاغه کې درسنۍ هم حضور لري او درسنۍ د طریقې څخه خلق د دې اراو د شکایتو د رسیدګي دغه پروسه دی په خپل د تلویزیونو طریقې څخه کټای شي او دا یو ډېر شی اقدام دی په افغانستان کې د قانون په اساس باندې باید ټوله جلسې چې رسیدګي کیږي شکایت ته د پالنی ډول سره خبرې اغه شکایت چې کمیسون کې سبسيوي دی او اغه د اسناد لري او ماجدي کمیسیون هغه شکایت رسیدګي کوي مشخصا په کوم سایت کې سوی دی په کوم ولایت کې دی په کومه قریه کې دی بعد هغه څخه ټوله اسناد څېړل کیږي او دوی که احتمالا ترجیح ورکړي چې برته صندوقونه باید وکتل سي چې د هغه راو پاکي راوي د ناپاک راو سره جلا سي دوی د ناظرینو په حضور کې د خلکو په حضور کې د کاندیدانو د ناظرینو په حضور کې هغه صندوقونه برته د سره شميري ګوري خو مثلا چیرې په یو یو د هلال را ده چې په هر سایت کې مشخص اندی یو تعداد مشخص برګي ورستولې و د پانی د رای د هیڅ پرسو کچیر په یو صندوق کې وسو رای را د غکیږي مطمئنن چې په دې ځای کې د درغلي امکان ستا او د درغلي تثبیتیږي په دې علني جلسو کې الته کمیسون شاید څو تصمیم ونی سي یو دا چې د څېړنې په نتیجه کې معلومه سي چې دا سند جعلی دی او په مشخصه سایت کې درغلی نه ده سوی یا د دې چې درغلی سوی ده د پاکی رایم په دې کې ستو نه پاکی رایم ستو نه پاکی رای د پاکی راوي څخه جلا کی یو د دې چې کاملا صندوق ډخ سوی دی او کاملا د هغه سایت رای باید باطل شي نو زما په نظر باندې د رسیدګي او میکانیزم په د قانون په مبنا باندې ډیر شفاف دی او دواړه کمیسیونونه خصوصا کمیسیون سم شکایت باید د پروسه نورم تقویت کړي چې د خلکو اعتماد په پروسه باندې راځي چې واقعا هغه پاک رای د ناپاک رای څخه جلا شي
ډیره مننه شکیب صاحب له خو څخه بیا هم اوریدونکو لپاره مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده
سلامونه تاسو ملمات الله او رضور کو تاسو زړه ته سلامونه وایم خپل سلام از د ملمات څخه دا پوښتنه کوم چې موږ خپل راي د سرپو بیا استعمال کړي هیڅ د دې ارزښت ور نه پیژندو بیا هم در غلط کی وشولې موږ دوی څخه د ملمات څخه د تورو هغه مسول شروع کو څخه دا پوښتنه لرو چې موږ راي په ډېر احترام سره او په ډېر را وشمیری زکات دا اوس کومه فرصت راوړم د خبرتو دا ډیره په خا او منځان ډول روانه
ښه ډیره مننه کول ودان رور تاسو خپل نوم معرفي نک
نوم مين اسراف الدین تریزیوال ده د خوست ولایت څخه.
ښه ډېره مننه. کور ودان کور مدان. شکیب صاحب له خوست څخه مصراح الدین و د ده هم تقریبا همغسې یو اندېښنه یې وه لکه له غزني څخه چې یو ورور پوښتنه وکړه ده چې دغه دوی په سختو شرایطو کې رایه ورکړې ده او باید ورته احترام وسي. ستاسو نظره په دې خاطر چې دې ورور پوښتنه هم ځواب سي، دا د رایو څېړل چې اوس روان دي او کوشش کېږي چې درغلي معلومه سي چې چا کړې ده او هغه رایې چې باید درغلیو لارې ترلاسه سوي هغه وڅېړل سي، دغه پروسه چې روانه ده ستاسو په نظر دا خروانه د تروس پوری تاسو ترې راضی است؟
زه ډېره مننه کوم د مصر الدین څخه. زه هیله ده چې د دوی هغه میړانه چې د شپاړسمه د عمل یې وکړل او خپل د مدني او سیاسي حقوق څخه استفاده وکړه او خلکو ته په مجموع کې د افغانستان خلکو د خلکو ټول دنیا ته وښووله چې دوی د دې توانایي لري چې باوجود چې ډیر خطرات دوی ته متوجه دي، دا شهامت لري چې ولاړ سي صندوقو د رای صندوقو ته او رایه ورکړي او خپل ولسمشر په خپله خوښه باندې وټاکي. په هغه شکل چې د افغانستان خلکو په شپاړسم د عمل ولاړه صندوقو ته او رایه ورکړه، زه مطمئنه یم چې د افغانستان خلک دا شهامت هم لري چې د انتخاباتو پایله ومني او آر ټیم چې په دې ټیمو کې چې د قانون په اساس باندې دوی واجد شرایط پیژندل سي او په دې اتو کاندیدانو کې چې پاته هر یو چې د خلکو په خوښه باندې او د خلکو په اراو باندې د افغانستان ولسمشر اعلان سي، د افغانستان خلک هغه مني او د هغه سره به پاینده کې همکاري کوي او د افغانستان کې به د افغانستان د شګړنې په خاطر، د افغانستان د آبادی په خاطر، د افغانستان کې د یو ښه ژوند او مرفه ژوند په خاطر به ټول خلک د هغه سره همکاري کوي او کار کوي. اساسي سوال دا دی او نگرانی هم دغه ده چې خلک د دوه کمیسونو څخه هیله دغه ده او همیشه دوه کمیسونو نو ته ویلی چې موږ خپل مسولیت د انتخاباتو په اړوند باندې ادا کړي، خلک رااله په ډېر شوق باندې رااله، خلک په ډېره ګڼه باندې د کورو څخه راووته، نر ښځه د کورو سره راووتله او خپل ولسمشر یې په حقیقت کې د ولسمشر د انتخابولو په خاطر یې رایه ورکړه. اوس د دواړو کمیسونو څخه غواړي چې پوسی چې خلکو په شپاړسمه د عمل چې څوک انتخاب کړی.
اوس شکیب صاحب، دواړه کمیسیونونه په تېر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې کومه څېړنه پیل کړي،
زه غواړم دغه مسله توضیح کړم چې یو غټ مسولیت د خلکو امانت اوس د کمیسیون سر دی. کمیسیون په افغانستان کې هیڅ مرجع د دې حق نه لري چې ولسمشر وټاکي یا انتخابي دغه وټاکي، هغه پوستونه چې انتخابي دي او د خلکو په رایه باندې راسي، هیڅ مرجع په افغانستان کې د دې حق نه لري چې ولسمشر وټاکي. په افغانستان کې یوازینی څوک چې ولسمشر ټاکي هغه د افغانستان خلک دي چې باید رایه ورکړي او وټاکل شي. کمیسیونونه دغه امانت چې خلک رایه ورکوي او د رایه نتیجه باید خلکو ته اعلان کړي. اساسي مسله دا ده چې پروسه باید ډیره شفاف وي، خلک په دوه کمیسیونو باندې باید اعتماد وکړي. دا دوه کمیسیونونه یو لوی مسولیت په وده لري، هیڅ پناهګاه د دوی دپاره نشته. که چیرې دا دوه کمیسیونونه خپل مسولیت په ښه توګه ادا نه کړي، دوی به په افغانستان کې د خلکو ترمنځ هیڅ نوی اعتبار
تر اوسه پورې چې کار کوي. شکیب صاحب، دواړه کمیسیونونه، هم د انتخاباتو هم د شکایاتو کمیسیون، په تېره د شکایاتو کمیسیون، د ما لنډه پوښتنه وخت کم دی، آیا سم کار یې پر مخ تللی؟
زما په نظر باندې د دوی یو د یوې خوا څخه چې د خپله د څېړلو پروسه علني ده، دا یو ډېر ښه اقدام دی او تر اوسه پورې دواړه کمیسیونونه خصوصا د سم شکایت کمیسیون باندې د خلکو اعتماد شته، خلک تر اوسه پورې هم په دې باندې اعتماد کوي، په شرط دی چې دوی د دې بعد دغه شکایت ته په جدي شکل، په مسلکي شکل او په علني شکل او په شفافه شکل رسیدګي وکړي چې پاک رایه د ناپاک رایه څخه جلا.
ډېره مننه. ګران اوریدونکو، زموږ د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولای شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 903 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. شکیب صاحب، درغلی یا تقلب په انتخاباتو کې سربیره پر دې چې ستونزه جوړوي، د خلکو باور کموي، جرم هم دی، څومره ضروری ده د وروستۍ پوښتنې په توګه، ځکه چې وخت هم کم دی، چې هغه کسان که هغه په ریاست جمهوری کاندیدان دي او که د ولایتي شوراګانو کاندیدانو چې تقلب یې کړی هغوی مجازات سي؟
دا ډیره مهمه خبره ده چې باید هغه څوک چې په انتخاباتو کې درغلی کوي، تقلب کوي، تخلف کوي، او په درغلی سره غواړي چې د ملی پاک پروسه بدنامه کی د افغانستان د خلکو ته پاکت کی یو لوی خیانت دی، د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی، د اسلامی ارزښتو خلاف کار دی، او په مجموع کې باید په جدي شکل سره هغه چا چې درغلی کړې ده او د دې سبب ګرځېدلی دی چې دا پروسه بدنامه کی، د خلکو اعتماد په دې پروسو باندې خراب کی، هغوی باید مجازات سي او هیڅ نوع معافیت د رقم خلکو ته وجود ونه لري. بل د خلکو خپله د خلکو رول دی چې باید تر ډېره بریده پورې کوشش وکړي چې د داسې خلکو مخه ونیسي چې هغوی درغلي کوي، او د دوی رایې او د دوی هغه سیمه او د دوی هغه سایټ باید بدنامه کړي.
ډېره مننه کول ودان. ګرانو اوریدونکو، په انټرنیټ کې هم د یو کلی زر غږونو د ډرامې تر څنګ د ازادي راډیو ټولې خپرونې اوریدی او لوستلی شئ. زمونږ د ویب سایټ آدرس دی ازادي راډیو .com ازادي راډیو .org.